द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د هورس کال 2018 د جنوري د میاشتې 3 منټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د سحر شپږ بجې افغانستان کې شوې دي 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګولبرز او د ماسوتن 8 بجې شوې دي وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمې ګڼې خبری پروګرام کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان سپریم کورٹ په ملک کې د کرپشن ختمون لپاره د قومي احتساب کمیشن یا نه په کردار پوښتنې راپورته کړې دي او ویلي دغه اداره په ملک کې کرپشن یا بډو رشوتونو کې مرسته کوي د ترکی چارواکي وایي دوی د نوي کال خوشحالو په موقع د استنبول په یونایټ کلب حمله کې ککړ وسله وال تن په جنګلو ته نږدې شوې دي چې پکې یو کم سلبیخ کسان وژل شوي او عراقي چارواکي او پولیس وایي د گل پورس پایتخت بغداد کې د مزدورانو په یو بازار کې شبې ځانمرګي حمله کې لک تر لگا 13 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي او وګورئ د خبرونو تفصیل ته د پاکستان سپریم کورٹ په ملک کې د کرپشن ختمون لپاره د قومي احتساب کمیشن یا نه په کردار پوښتنې راپور تکړي او ویلي نه په ملک کې کرپشن یا بډو رشوتونو کې مرسته کوي د سپریم کورٹ یو جج د ګل پورز د مقدمې اورمنې په وخت ویلي د نیب اداره په بډو رشوتونو کې ککل خلکو ته اجازه ورکوي چې د پلی بارګین منسوبې لاندې په ټوکړو پیسو یو برخه واپس کړي سپریم کورٹ د کال 2018 اکتوبر په میاشت کې د نیب لخوا د پلی بارګین منسوبې نوټس اخیستی او دغه ادارې په کرپشن کې ککل خلکو نه په رضاکارانه توګه د بډو رشوتونو د لارې ترلاسه کړو پیسو ځینې برخې واپس کولو نه منع کړې وه پاکستان کې پولیس د پنجاب وجل شبي گورنر سلمان تاثیر د زوی لخوا په ښکاره توګه د نفرت ناډکې بنا پلټنې کوي چا چې عیسایانو ته د کرسمس مبارکي ویلي او د مذهب د سپکاوي تورن خلکو لپاره د دعا غږ کړو شان تاثیر د کرسمس په ورځ په فیسبوک ویډیو خپره کړې وه په دغه ویډیو کې عیسایانو ته د دوی د اختر مبارکي ویل شوې او هغه خلکو لپاره یې دعا غوښتې وه چې د ده په وینا د مذهب سپکاوي غیر انساني قانونونو ځپلې دي شان تاثیر د ګل پورز ویلي هغه ته د سختریزه مسلمان فلسفي مرستیالانو مسلمان فلسفي د مرستیالانو لخوا د مرګ تړه کې ملاب شوي څوک چې د هغه د پلار د قاتل ممتاز قادرینا متاثر دي د ترکی چارواکي وایي دوی د نوي کال خوشحالو په موقع د استنبول په یو نایټ کلب حمله کې ککړ وسله وال تن پیژنګلو ته نږدې شوي دي د استنبول په نایټ کلب شبي حمله کې یو کم سلبیخت کسان وژل شوي چې پکې ګڼ شمېر بهر ملکیان هم شامل وو داشتون را بدلې د دغه حملې ذمہاری په سر اخستې به عراقي پولیس او د هسپتال چارواکي وایي د ګل پورز په یو ځانمرګي حمله کې لک تر لګه 13 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي چارواکي وایي ځانمرګي برید کوونکي د چاودیدونکو موادو ډک پیک اپ ګاډۍ پایتخت بغداد کې د مزدورانو د غنې په یو بازار برخې جوړولې داشتون را بدلې د دغه حملې ذمہاری په سر اخستې ده اخوا د فرانس صدر فرانسوا اولاند ژمنه کړې ده چې داعش تندره به ډلې ته به ډېر زر ماتې ورکوي عراق ته د یو ورځني سفر په وخت فرانس صدر ویلي داعش په شا کېږي او ورته به شکست ورکوي د ګل پورس فرانسوا اولاند عراق ته د رسیدو څو ګنټې وروسته د مشرقي بغداد صدر ښار کې ځانمرګي برید کوونکي د مزدورانو ډک بازار کې د چاودیدونکو مبادو ډک ګاډۍ الوزولې د شام سرنوالان وای د ترکی سرحدي پولیس سره نږدې د اتوار پرز نابخته شوی هوایي حمله کې درې توندرب مشران وژل شوی دي چې پکې د غربي چین یو غور نسلي ډلې د تونلارو یو کمانډر هم شامل دي د شام د بشري حقوقو سرنکونکي ډلې ویلي په شمالي ادلب صوبه کې شوی دغه حمله کې اته کسان وژل شوی دي په سمدستي توګه دا معلومه نه ده چې حمله چا کړی خود شام سره نکون کی ډلی رپورت وای دا زیات امکان دی چې هوایي حمله د امریکای په مشرۍ کې ائتلاف کړی وي او د امریکای صدر براک اوباما وای هغه راتلونکي هفته قام ته الوداعی یا اخیری بنا کوي چې پکې به هغه په وایټ هاوس کې د خپل کامیابی په اړه خبرې کوي او د هوا دراتلونکي په حق لبا خپل نظر وړاندې کوي
د د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږ د نیم ساعت خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غبانې اوري. د پاکستان سپریم کورټ په ملک کې د کرپشن ختمولو لپاره د قومي احتساب کمیشن یا نیب په کردار باندې پوښتنې راپورته کړې دي او ویلي چې نیب په ملک کې کرپشن یا بډو رشوتونو کې مرسته کوي. د پاکستان سپریم کورټ دوه کسیزه بینچ دا خبرې د هغه مقدمه اوربونې په وخت کړې دي چې پکې نیب په هیواد کې د پلی بارګین د لارې د خلکو نه د بډو رشوتونو د پیسو ځینې برخه واپس اخیستونه منع کړې شوې. نور حال تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان ستر محکمې یا سپریم کورټ ویلي د ملک د احتساب قومي اداره یا نیب په کرپشن کې مرسته کوي. د پاکستان سپریم کورټ د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې وضاحت وکړي د ملک د احتساب قومي اداره نیب او د اختونو پښتنو اداره اف آی اے دواړه شریک اختیار لري او کنه. د کال 1999 آرډیننس لاندې د نیب لخوا د بډو رشوتونو یا کرپشن کوونکو ته په خپل خوخه د پیسو واپس کولو په فیصله د پاکستان سپریم کورټ د کال 2018 اکتوبر میاشتې په اوله کې سوموټو نوټس اخیستی وو. تیره ورځ د دغې مقدمې لپاره جوړ د دوه کسیزه بینچ یو غړي جسټس شیخ عظمت سعید اوریدنه کوله. د ویل چې کرپشن کوونکو ته په خپل خوخه د پیسو واپس کولو فیصله خای چې نه په ملک د کرپشن لپاره اسانتیاوي پیدا کړي. د سپریم کورټ لخوا د ملک اټانی جنرال او د سلور وړو صوبو اډوکټ جنرالانو تجاری شوی نوټس کې غوښتنه شوې چې څنګه نیب وای مرکزی حکومت او صوبایي حکومتونو د هغه کسانو پر ضد ګامونه نه اخلي کوم چې د یو جوړجاړي لاندې حکومت ته پیسې واپس کولو او یا د خپلې خوښې پیسې واپس کولو د قانون لاندې پیدې پورته کوي. جسټس سعید ویلی دی حیران دی چې یو کس د 2.5 اربه روپو غلا کړي او نیب ورته د جوړجاړي لاندې د لږو پیسو جمع کولو مقور کوي او بیا هغه کس ته چې منی یې هم او ورته د لږ قید سزا ورکول کیږي. جسټس امیرحانی مسلم چې دغه بینچ مشري کوله هم په نیب باندې نیوکې وکړي چې د خپلې خوښې په اساس کرپشن پیسو واپس کوونکو ته اسانتیاوي ورکوي. د ویل که چرته یو عدالت د دغې منظوري هم ورکړه نو دغه فیصله به چیلنج کیږي. د نیب د کونسل لخوا په دغه بیان ویلی شوی دی چې د نیب لخوا د پیسو مقدار لکه د مثال په توګه په بلوچستان کې د یو کیس د سره ښودل شوی نه دی خو میډیا لخوا دغه شمیره 40 اربه روپۍ ښودل شوې ده خو په اصل کې د بلوچستان ټول بجټ هم د 40 اربه روپو نه کم دی. جسټس سعید ویلی دی چې نیب په مطبوعاتو کې بیانونه چاپ کړي دي که چا هم کرپشن کړی وي نو په خپله خوښه دې پیسې حکومت ته واپس کړي او دغسې د بچ کېدای شي کوم چې په اصل کې د دوی سره مرستې کول دي. د نیب لخوا ویل شوی دی چې په خپله خوښه د پیسو واپس کولو د قانون فیصله د دوی خپله فیصله نه ده بلکې دا د مرکزی حکومت لخوا قانون جوړ شوی دی. د مرکزی حکومت په نمائندګۍ د ملک اټانی جنرال عدالت ته ویلی دی چې د قانون وزیر د څارنې لاندې په خپله خوښه د پیسو واپس کولو په قانون خبرې اترې روانې دي او جاج یې اخیستل کیږي. جسټس هانی ویلی دی څنګه چې د مقدمې دې وختې رفتار دی نو ښایي چې کم از کم یو کال به دې کې لګي چې سرته ورسي. د نیب کونسل د عدالت ستاینه وکړه چې د بجلی بلونه نه ورکوونکو په حق له مرکزی حکومت د دوی نه غوښتنه کړې ده. په دغې جسټس سعید نیوکه وکړه او ویې ویل چې د کوم قانون لاندې مرکزی حکومت نیب ته خط لیکلی چې دغه بلونو د راغونډولو کار په نیب باندې وکړي او پوښتنه یې وکړه چې د نیب اداره د بجلی د بلونو راغونډولو لپاره جوړه شوې ده. د ویل کوم خلک چې په خپله خوښه پیسو واپس کولو ته آماده کیږي د هغې مطلب دا دی چې دوی خپل جرم مني نو بیا څنګه حکومت دغه خلک په خپل دفترونو کې کار کولو ته پرېږدي. دا مقدمه تر د 3 هفتو پورې ځنډول شوې ده او د دې په ایسته به د 3 ججانو بینچ د دغې اوریدنه کوي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د اوزو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي زمونږ همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې.
په کال 2015 کې د صدر اوباما سلاکارانو د نوکو پوندو زور لګاو چې افغانستان کې امن او محکمتیا راولي، او د صدر اوباما دا ارمان پوره کی چې د د صدارت د کورسین د کوزیدون وړاندې وړاندې د اخیری امریکنې فوجي هم د افغانستان نه اوباسي. خدا سی اونشول نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز د افغانستان جنگ او د صدر اوباما په موضوع یو تفصیلی مضمون لیکلی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د کال 2015 په اگست کې یو غونډه کې صدر اوباما او د هغه نږدې ملګری افغانستان کې د سور لسکالو پورې د جنگېدو، د اربونو ډالرو د تاوان کېدو او د 2000 امریکایانو د قربانی کېدو باوجود په دې نتیجه ورسېدل چې دوی افغانستان کې د جمهوریت پراوستو او د افغانستان په خپلو خپو د ادرولو په مقصد کې پاتې راغلي دي. دې سره سره د په غونډه کې ناستو ملګرو ته د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې پرتي حقیقي مسلې هم ښکاره کې او ورته یې وویل چې د افغانستان د ممکنه تور سباون له سببه امریکا افغانستان نه د وتو او دلته د تندرو خلکو د بیا راټوکېدو خطره په سر نشي اخیستی، او هم د دې سوچ تر مخه صدر اوباما یو څو هفتې وروسته د 300 امریکنو فوجونو افغانستان کې تر نامعلومه مودې پورې د ساتلو اعلان وکړو. نیویارک ټایمز لیکي چې په کال 2009 کې د نوبل د امن انعام د قبلولو په موقع صدر باراک اوباما ویلي وو چې کله کله جنگ هم ضروری کیږي. په کال 2002 کې د ایلونای ریاست نه د سینیټر په حیث د عراق د جنگ مخالفت کړی وو، خو د 11 سپتمبر د پیښو له سببه د افغانستان جنگ په حقه ګرځولی وو. په کال 2008 کې د ډیموکراتیک پارټۍ د نامزد صدارتي امیدوار په حیث د عراق په نسبت د افغانستان جنگ ښه جنگ بللی وو، او اعلان یې کړی وو چې موږ له به د افغانستان جنگ لازمن ګټل وي. خو نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې د خپل صدارت د ړومبي میاد اخیری ورځو کې ښاغلي اوباما د افغانستان په باب له دا سوچ خپل کو چې افغانستان کې د سر دوباره تعمیر د کارونو کولو په ځای دغه ملک نه د ترهګرو د لرې ساتلو او د طالبانو د بیا واپس راتلو نه د افغانستان د بچ ساتلو پالیسي کافی ده. نیویارک ټایمز لیکي چې په کال 2012 کې صدر باراک اوباما افغان صدر حامد کرزی سره د اهمې ملګرتیا د لوزنامې دستخط کولو کوشش وکړو. په دې لوزنامه کې په کال 2014 کې افغانستان نه د امریکنو فوجونو د وتو وروستو افغانستان سره د امریکې د تعلقاتو د اصولو ټاکنه شوې وه چې پکې د امریکې افغانستان سره د اوږدمیا د ملګرتیا او د افغان اقتصاد او د ادارو د مضبوطولو اصول هم شامل وو. خو ډېر زر صدر اوباما اصولونه تیخته اختیار کا، او افغانستان نه د امریکنو فوجونو د وستو عملی ګړندې کو، ځکه چې د صدر کرزی په کلهم دور کې صدر اوباما سره د هغه تعلق خنه شو، او هم دغه وجه وه چې صدر اوباما سره د اهمې ملګرتیا د لوزنامې په نه دستخط کولو صدر اوباما د صدر کرزی د جانشین د اشرف غنی په تمه کېناستو، او په دې نتیجه ورسېدو چې افغانستان کې د یو صحیح ملګري بغیر امریکې له د اربونو ډالرو د تاوان کولو او د خپلو فوجیانو د سرونو د قربانی کولو باوجود کامیابی ناممکنه ده. نیویارک ټایمز په خپل مضمون کې لیکي چې طالبانو سره سره افغانستان کې د دولت اسلامیه پر راپورته کېدو صدر اوباما زړماتی شو. په 13 سپتمبر کې د په یو مرکه کې اگر که د افغانستان کې د خپلې پالیسۍ د ناکامه کېدو خبرې سره اتفاق ونکو، خو بلخوا تر دغه وخته پورې د افغانستان کې د امریکنو فوجونو شمیر 100,000 ته کم کړی وو، او هغه هم افغان فوجونو ته د تربیت دپاره ساتلی شوي دي. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې افغانستان اوس د نوو جنگونو یو سانچا جوړه شوې ده. افغان جنگ نه د غیر محکمو مملکتونو یو لا علاج جنگ جوړ شوی دی. په دې قسم جنگونو کې به امریکا یو شریک ملک وي، خو د جنگ سرپنچ به بالکل نه وي.
دا وایس آف امریکا ډی ریډیو دی، او اوزو ترکی ته. هلته د ترکی نائب وزیر اعظم ویلي چې دوی د نوي کال خوشحالو په موقع د استنبول په نایټ کلب حمله کې ککړ وسلوال تن پیژنګلو ته نږدې شوي دي. د نوي کال د خوشحالو په موقع باندې د شپې په وخت په دغه نایټ کلب باندې حمله کې یو کم سربېخ کسان وژلل شوي وو چې پکې ګڼ شمېر بهر ملکیان هم وو. رپورټ په تاسو ته زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
په ترکی کې د نوي کال پشپا شوی خنړی برید وروسته د ترکی چارواکو نن ویلي دوی په دغه برید کې ککړ یو تن ته نږدې شوي دي. په دغه برید کې یو کم څلوېښت کسان وژل شوي وو چې ځینې پکې خارجیان هم وو. په شام او عراق کې فعاله تندرو ګوند داعش ته دغه برید ذمواري په غاړه اغستې ده. د ګل په ورځ د ترکی وزیر اعظم نومان کورتلموس خبریالانو ته ویلي چارواکو د برید کوونکي تن د لاسو د ګوتو نښې یا فینګر پرنټس او بنیادي هولیا معلومه کړې ده. د ترکی په میډیا بیا د دغه شکمن تن یو خړ عکس چې د سیکیورټی کیمرو د لارې اغستل شوی هم خپور شوی دی. د نایب وزیر اعظم تر مخه د دغه خونړی برید په شک کې اته نور کسان هم نیولی دي. دغه برید د اتوار په شپه هغه وخت شوی کده چې دغه وسلوال د یو نایر کلب بهر یو پولیس والا او یو بل امنیت ساتونکی ووجو او بیا دغه کلب ته ورننوتو. په دغه مهال په دغه کلب کې شپږ سوه کسان وو چې زیات پکې خارجیان وو. د برید په وخت ګڼو خلکو بیا نږدې ابنای باسفورس ته دنګلی وو چې ځانونه بچ کړي. چارواکي وایي حمله کوونکی تن هم د کلب نه د عامو خلکو سره د وتو په وخت وتلی دی. په دغه برید کې اویا کسان جوبل شوي هم دي. د ګل په ورځ داعش تندرو ګوند په یو بیان کې ویلي دغه برید د خلافت یو سرتیری ترسره کړی دی. دغه بیان زیاتوي چې دغه کلب یې ځکه په نښه کړی چې دغلته د عیسایانو پلویانو خپلې خوشحالۍ نمانځلې. په استنبول کې د یوې څېړنیزې ادارې سره کار کوونکی سینان اولګین وایي چې د دغه برید په اړه هم دغه تمه کېده چې دا به داعش ګوند کړی وي، ځکه یو خو دغه برید په نایټ کلب شوی او دویم د نوي کال په شپه ترسره شوی دی. تېره اونۍ داعش ګوند په یو ویډیو کې په خپلو پلویانو غږ کړی و چې په ترکی کې دې بریدونه وکړي. دغه ویډیو وروسته د هغې خپره شوې وه کله چې ترکی په شام کې د جهادیانو د ولخې لاندې یو خار آلباب کې جګړه سخته کړې وه. د ترکیې د میډیایي رپورټونو تر مخه د ترکیې ځینې چارواکو کې ګڼي د دغه تن تعلق د منځني ایشیایي هیوادونو کرغستان او یا د ازبکستان سره دی. د داعش تندرو ګوند اکثره غړي د منځني ایشیایي هیوادونو سره دي او وړاندې دوی استنبول شام ته د تلو لپاره یو مرکز په توګه کارولی دی. په ترکی کې ځینې څېړنکاران ګڼي چې د ترکی حکومت په شام کې د خپلې پالیسۍ پور ورکوي، ځکه دوی وړاندې په شام کې اسلامی تندرو ګوندونه چې د شام حکومت مخالف وو د هغې مرسته یې کوله او ګڼل یې چې د دغې سره به د شام حکومت د منځه لاړ شي. د دغې مقصد لپاره ترکی په خپله خاوره د دغه ګوندونو د تربیې مرکزونه هم جوړ کړي وو، کوم چې اوس په خپله د ترکی حکومت پر ضد کارول کېږي. د ترکی میډیا د ځینو رپورټونو تر مخه د دغه برید درې ورځې وړاندې په ګرد هیواد کې درې شپېته مشکوک وسلوال نیول شوي چې پکې ځینې په استنبول کې هم وو. دغه رپورټ زیاتوي په دغو کې زیاتره د خارجي هیوادونو وو او دوی هم د هغه ګوند سره تعلق لرلو چا چې په جون میاشت کې د استنبول په هوایي اډه بریدونه کړي وو.
دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو دی. عراقی پولیس او د هسپتال چارواکي وایي چې د ګل پورس په ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي دي او پنځه ویشت نور ژوبل شوي دي. دا د چاودېدونکو موادو ډک یو پک اپ ګاډی و چې د ګڼې ګوڼې په یو بازار باندې برخې ژوبل شوی دی. رپورټ پې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
دغه ځانمرګي برید تېره ورځ د عراق سرخار بغداد کې د سبزی او میوو په یو مصروفه مارکیټ کې د بارودو یو ډک ګاډي د لارې ترسره شوی چې پکې د چارواکو د وینا تر مخه لږ تر لږه د مړو شمېره شپږ دېرش ته رسېدلې او د پنځوس تنه زیات نور کسان جوبل دي. د برید پلا تر هاګره تنظیم داعش په غاړه اغستې. دغه برید په داسې حال کې شوی چې د دې یو سو سات اړوندې د فرانس صدر فرانسوا اولاندې سرخار بغداد ته رسېدلې وو. د یو پولیس افسر د وینا تر مخه دغه مهال په مارکیټ کې په لوی شمېره کې مزدوران موجود وو. د فرانس صدر سره یو ګډ خبری کانفرنس ته د وینا په وخت د عراق وزیر اعظم حیدر العابدی ویلي چې برید کوونکي مارکیټ کې د مزدورانو راجمع کولو او هغوی ته د مزدوری ورکولو لپاره په ګاډي کې پټکړی شوی بارودی مواد خلاص کړي دي. یوې ویبپاڼه باندې جاری کړی شوی خپل بیان کې داعش د برید ذمواري منلې. دا دریم برید دی چې د بغداد او ورسره شاوخوا سیمو کې په تیرو سوروزو کې شوی او داعش یې ذمواري په خپل سر اغستې. دا وروستی برید په صدر نومې سیمه کې شوی، کم چې د شیعه مسلمانانو د زیاتې آبادۍ ولسوالي ده، کومه ولسوالي چې په کال 2003 کې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف د عملیاتو راپدېخوا سو واري د سنی وسلوالو لخوا په هدف کړی شوی.
د مقتدا الصدر پلوا شیعه ملیشو سړی په دغه خار کې د وجل شوی او جوبلو کسانو په خپل گاډو کې د ایمبولانسونو د را رسیدلو اړوندې پاچولو لیدل شوی. په برید کې وجل شوی کسانو مړی د میوو سبزو او د مزدورانو د بیلچو کرنډو او نورو سامانونو سره ځای پر ځای پراته وو. یو گاډی چې پکې وجل شوی مسافر پراته وو په هغه اور لګیدلی وو. اسد هاشم څوک چې د دغه برید ځای سره خواته د موبایلو یو دکان لري ونوموړي ویلي چې مزدوران د برید کوونکي نه غیر چاپیره د روزګار په تکل راجم شوي وو. کله چې یو لویه دماکه وشوله 28 کلن هاشم هم په دغه برید کې په لاس لګیدلی او ویلي دي چې امنیتي ځواکونه دوی ته په حفاظت ورکولو کې ناکامه شوي. د الصدر د کسانو د هڅو باوجود عامولس د حکومت پر ضد چغې نارې وخلې. یاد وي چې د کال 2014 د دسمبر په میاشت کې عراقي مامورینو د سرخار شپږ میلیونه اوسیدونکو ته د ټرافیک په مد کې د اسانتیا ورکولو په خاطر د بغداد نه غیر چاپیره امنیتي چک پوسټو لری کولو باندې کار پیل کړی وو. یو سلویخ کلن تن علی عباس وای چې مونږ ته نه ده معلومه چې څوکم وجنی او څوکم حفاظت کوي. که چېرې امنیتي ځواکونه زمونږ حفاظت نشي کولی. د دې سره سم په یو بله وړه چاودنه کې هم د ګل پرواز و نور عام وګړي وجلی شوي او لږ تر لږه 1.5 جوبل دي. دا خبره ډاکټران او د پولیسو چارواکي کوي. ټولو چارواکو دا خبره د نوم نه ښودلو په شرط کړې ځکه چې هغوی ته خبریالانو ته د تفصیل ورکولو اجازه نه وه. په عیني حال کې د فرانس صدر فرانسوا اولاند د وزیر اعظم العابدی او صدر فواد معصوم سره لیدلی او داسې تمه وه چې نوموړی به د ځایي چارواکو او فرانس عسکرو سره د ملاقات لپاره د شمالي کوردیش سیمې تپر کوي. هغه له اولاندې لوس کړی چې هیواد به یې د اوږدې مودې پورې د عراق ملګرتیا کوي. دا مهال فرانس د امریکا په مشرۍ کې په کال 2014 کې جوړ کړی شوی ائتلاف برخه دی. دغه ائتلاف په شام او عراق کې د داعش وسلوالو لخوا په لویه کچه سیمو نیولو وروسته جوړ کړی شوی. خو د کله نه چې د تیر کال د اکتوبر په 18 د موصل لپاره عملیات پیل کړی شوی عراقي ځواکونو د یاد خار یو برخه بیرته نیولې. موصل د عراق دویم لوی خار دی او د هیواد هغه اخیری سیمه ده کومه چې داعش په قبضه کې ده. عراقي او امریکایي کمانډران داوه کوي چې په راتلونکي 3 میاشتو کې به داعش د دغه خار نه وباسي.
او اوس په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو د واشنگټن اداریا.
امریکې په دسمبر کې د بشري حقوقو د عالمی ورځې د ښکارا کولو د پاره د سیاسي او مذهبي بندیوانو خلکو د پریښودو په غرض د دې خلکو د خپلو خپلوانو د غم لړلو داستانونو خورولو مهم شروع کړی دی. د دې مهم نگرانی ملګرو ملتونو کې د امریکې زنانه سفیره سمانتا پاور کوي. دا پروانو چټیانو کې د اغو لسو قیدیانو د جن حالات خورئی چې دا وخت د دنیا په مختلفو ځایونو کې په بے انصافی سره بندیوان ساتلې شوی دي. سیاسي قیدیان یوازې په خپل سزاګان نه تیری بلکې د دوی د خپل کورونو نه د غیر موجودګۍ له سبب د دوی کورنۍ او دوستان هم د لوی غم سره مخ وي کوم چې د دوی د پاره بشکه یو سخت سزا ده. په دې کې د دوی لونه زامن مور پلار ورونه خویندې او د ګونده ډیر نور کسان شامل دي. د دې بندیوانو افرادو داستانونه د اغه فراخ جدوجهد سرګندونه کوي چې د سیاسي قیدیانو خاندانونه ورسره مخ دي. د دې مهم تر مخه ښکار کړی شوی یو زنانه قیدی په ایران کې نرګس محمدی هم ده. میرمن محمدی یو وکیله او د بشری حقوقو مرستیاله ده او د دو تنکو بچو مور هم ده. دا نن سبا د خپلو امناکو سرګرمو په سر د 14 کالو د قید سزا تیری. د دې په امناکو سرګرمو کې ایران کې د 500 د سزا خلاف هلې ځلې هم شامل دي. میرمن محمدی وړاندې د نوبل انعام ګټونکي شیرین آبادی د بشری حقوقو د مرکز ویانا وا چې نن سبا غیر قانونه ګرځولې شوې ده. دا د زنانو د حقونو او په مذهبي او فرقیز او سیاسي بنیاد د قید ساتلو خلکو وکیل هم وا. د دې خپل سزا خلاف خواست داخل کړي وو خو د اپیلونو عدالت په 13 سپتمبر کې د دې سزا په د بشري حقوقو نړیوالو سارنوالو د دې د سزا د جاری ساتلو د عدالتي فیصله غندنه کړې ده. د بشری حقوقو هیومن رائټس تنظیم ویلی دی چې دا فیصله د دې حقیقت یو بل ثبوت دی چې په ایران کې عدالتونه د رائے خیال اختلاف لرونکي کسان چقی. ایمنیسٹی انټرنیشنل دا فیصله ایران کې د بشری حقوقو پر ضد یو بل ظالمه او تباکن فیصله بلل دی. نرگس محمدی دا وخت په بدنام ایون جیل کې ساتلې شوې ده. دیتا د نظر مسله پیښه ده او د سترګو د ماهرانو ډاکټرانو د علاج ورته اجت دی، خو حاکمان ورل دغه علاج نه کوي. د دې دوه تنکی غبرګونی بچی دیتا سترګې پلار دي. د دې د خاوند تقی رحماني وینا ده چې د ده خونه د ده د کورودانې نرگس محمدی له برکته د خندا خوشحالونه ډکه خونه وه. دې پسې د خاندان هر وګړی غمجن دی. امریکا د ایران په حکومت غږ کوي چې نرگس محمدی سمدستي خوشی کړي چې دا د خپلې کورنۍ خلکو سره یو ځای شي. د امریکې زنانه سفیرې سمانتا پاور ویلی دي چې په ګرد دنیا کې د نورو سیاسي قیدیانو سره سره دی نرگس محمدی هم خوشی کړي شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، پښتنه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي. بیبی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-00-00-99-0.
ګران اوریدونکو، هم په دې باندې د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمې ګنټې خبرونو دا سلسله سرته ورسېدله. خو لګو شیبو کې به زمونږ همکاران شبزاده او کوچم کاکړ تاسو سره د پروګرام قرباني وی سټوډیو ته را رسیدلي هم دي. هغې به تاسو سره په دې پروګرام کې خبرې اترې کوي او تاسو هم په پروګرام کې د ټلیفون د لارې برخه اخیستلی شئ. زمونږ د ټلیفون شمیره دا 001-202-205-0403. زمونږ سره اوسېږئ او زمونږ دا خبرونه روانې دي. زمونږ پروډیوسر اشفاق محمد.